په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. لوی اختر مو مبارک او په دې هیله چې درې ورځنی اوربند مو د سولې او ډزبندۍ په فضا کې تیر کړی وي یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي له ژمنې سره سم د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او حکومت یې هم له ژمنې سره سم د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. خبرونه کیږي د پوزرات وای د سپین بولډاک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې مرګ جوبله اړولې ده. د بی سرحده خبرلانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبريال انورجان کیتران په اړه د بی پاري څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولډاک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لبنانیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 40 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډول موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروالو هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پاینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. یو کورنۍ چې د ما گاونډیان دي څنور زمنه په شهادت رسیدلی، په عام بازار کې شوې ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعات او جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پاري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیال باستر وویل له ټولو علایم مشکري چې انورجان کیتران ځکه وژل سوی چې هغه ولسته د هغې اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنځشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بندیې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاویدو جرمنی ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک کې له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیک تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون وویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 کلن اسکروف چې د خبري ویبسایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړي وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم اوري چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاسی آزادی رادیو ته غوږی است. یو بار بیا مو د لوی اختر لومړۍ ورځ مبارک وي. په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړی. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچیر افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړی چې نمونه یې ورکل شوی له اختر وروسته بعد افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 2 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 150 ولایتونو 1,050 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د دولت 1,000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشي کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4,500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاتې 300 نورو د نه خوشي کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشي کېدو لست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې څو سوه زندانیانو د خوشې کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغاني خبرو مخه هم ډپ کړې. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشې کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پولی علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلولو طالبانو اعلان کړی چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې راسره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. موټر بم چاودنې کې د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه صلی صاحب، ستاسو او د ټولو اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیرې بند دي، خو یو نوی څه چې همدا اوس تازه راته راورسېدل، د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفره ښیي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپېته نفره ښیي چې دغه په ټوله کې نوي ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې ښایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې هم د اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټاپیان، مرکز کابل، ایمرجنسي روغتون، وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټاپیانو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه و هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې وو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدر منو اوریدونکو سره شریک کو.
د کورونې چارو وزارت وایان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیښه کې شایي وسلول طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسلول طالبانو کړي دي او د په خبره چې وسلول طالبان ځان ته برات نسی ورکولی. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه یې په نښه کړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل. هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبله، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس ته دغه پېښې په اړه، دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي. خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېر مننه احسان آریان وود چې په لوګر کې د پرونۍ موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوې کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ لسمې نېټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پای سوي نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم سوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه سوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نشتو راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نشته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې نه ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستاني چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سلام صاحب، یو د بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولي هغه اړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زوره پرانیستله او د پولي راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر غلي ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي، چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته را انتقال شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نه سو، ټول ملکیان دي. زه سالی صاحب هم دا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل شوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسني وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته اضافي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، دغه راز دروازې د پرانیستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې وکړه، د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي.
دلته چې اوس ما له عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي وو چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پیښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر اوولسو بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پیښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نښتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد و، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را سره په مستقیم تماس کې دی. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
صالح محترم سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې دا ونه وکړل چې واقعتا اورزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو څخه، خو په دغه ولایت کې دغه درې ورځې اوربند سره کله چې دغه تیر شپه موږ او ځکه چې بوله او دا نارم البته سیمه آرام وه، جنگ دو جګړې نه د نورو ولایتونو په تېر هم داسې خلک راوتل، هغه په عادي اصطلاح باندې هغه خپل د دود رواج او مراسمو سره مطابق اخترونه فکر کړی، د اختر لپاره یې جامع اخیستې وي او دغه راز اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک دي دیګه جمعتونو ته روان دي او دیګه د لمانځه لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلی ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود او رواج او مراسم مطابق اختر تېر کړی دی.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اورزګان کې د اختر د روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې ترسره کیږي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو رسپانو پاڼې راړو. بریتانوي ګارډین ورسپانې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یوه لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندرۍ او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زرو زیات بندیان خوشي کړي او اوس یې حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 میلادي کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. میل آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د سهار 8:02 دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان سوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه صالح صاحب. اول خو مختر مبارک شه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې کومه بد امنیتي پیښنه ده رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بیلابیل واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بیلابیلو سیمو کې. که څه هم داسې وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12 بجو نه را په دې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته او په همدې خاطر باندې دوی خپلو پوستو کې او خپلو د پلټنې پوستې زیاتې کړي دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام صاحب، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جماعتونو کې خلکو هغه روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډیر پاملرنه ورته ونش وا خلکو په جمعتون کې یو بل ته ورغاله وتل لمانځنه ورسته د اختر مبارکي وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې دی هغه بالکل په نظر کې نه ونیول شوی او خلک ډیر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تر شوی. په زیاتره جمعتون کې په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ ته تک.
بل اکرام صاحب د اوربند په اړه عام افغانانو څه ویل څه تبصره یې کوله خلکو؟
د اوربن پاړه خو عام افغانان ډیر زیات خوشحاله دي. خو د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي، د دایمي کېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي. دوی لږ تر لږه دغه درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لږ تر لږه دغه درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بېله کومې امنیتي پیښې تیرې کړي دا د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کېږي. خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې له امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربان په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپلې هغه کومې دندې چې دي هغوی ته شاه کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه خبري کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد ته سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب تاسو د هم اختر نیکمرغه وي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شی به څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه خالد صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو اردن سلامونه د اختر مبارکانو وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډېر ګرم او په جوش کې نه وی، خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک ډنګرینو چا چې د قربانۍ دپاره مالونه اخیستي ډنګرې په قربانیو باندې بوختي پایله ډېر ښه شوی دی. تر دې دمه خو خالد صاحب
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې؟ ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي.
نو له پرون ته راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې وري امیرزای صاحب. امیرزای صاحب اواز مې وري؟ لازم موږ له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه. موړي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د غرض د امنیتی تدابیرو په اړه څرګندونې کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کړي. حبیبزای صاحب ستاسو دی هم اختر نیکمرغه وي. راته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او د نړۍ ټول اړوندونکو ته تاسو ټول د اختر مبارک شه او اجازه چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربان دا چې البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کومو ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلودې، تر دې نو کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په مزار شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. په مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځنې لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. ورځي شي ته منتهي لري. سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي. یوازې خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې ورځي مبارک ته ځمنځ د عبدالله پر وړاندې شي. په ښار کې نسبت تیر اختر د ګڼګونه زیاته ده. زموږ لمدې چې کوم شرایط چې قرار دی کورونا لپاره اوازه شوی و د قرنټین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګرنګونه په مال بازار کې د قربانۍ د حاصل لپاره ښه ده.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زای و چې په مزار شریف کې د اختر د ورستي حاله خبر کړو. د غرازی څرګندونه کولې چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسو ازادي رادیو ته ورځ په منځن کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې او 40 ثانیې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوښست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشي کړي او حکومت یې هم د 15000 طالبانانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان په اړه د بې پاري څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروايي څرګندوي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشری ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالد ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسنی ټاکنی سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستې له لارې د رایه کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د دې پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغو وځنډوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځنډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوی. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایه ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایه اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي. خو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایه اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنه ښودله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,000,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1.5 لک امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
نیمه نړۍ منګه
د خزو لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپلیم کوله، او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیل.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضې نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د ښځو خوښه د نارینهوو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. دا خبرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې ده. از مرسلین ارسره یې درته وړاندې کوم. اوس به په دې اړه راپور له وږمې جبارخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپل ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبی مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بي سره وي، په کله یو خواته دی، کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دی وایه چې ویسي، پلار ته دی وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه، دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ چې ځم چې لورې مر ته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړل، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل رام وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مې چې ویس، ما ویل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو، او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه مې خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی، او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه، او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تریخ دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه و